ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سمدو لسنمی بجیشوی نوریاس نوری سٹوڈیو کی دید افغانستان سیمی او نڑی دا مهم خبرونو سرٹکی تری اولو
د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې د څه باندې 900 محلونو رای له سره شمیرل کیږي او ښایي د محلونو شمیر له دې هم زیات شي. د خبره د دې کمیسیون ویان محمد رضا فیاض نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل دا هغه محلونه دي چې پکې بایومیټریک دستګاوي ورکه شوي یا ډیر شکایتونه شوي او یا هم په شمیرل شوو رایو کې توپیر زیات دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هڅې پیل کړې چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینۍ الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. ښاغلي لیوال ازادي راډیو ته وویل چې راپورونه ترلاسه کړي چې 10 افغانان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د بامیان لرغونی اثر لنوی د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. د خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغون پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري اژانس ته کړی ده. هغه ویلي د بامیانو په بامیانو کې د څو کلونو پر لپسې وچکالۍ او سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورو د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغوني اثار له ګواښ سره مخ کړي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیگ باش تورنمنت کې پر لپسې 5 ځل لپاره هټ ټریک وکړ. راشد خان دازل چې په استرایکرز ټیم کې لوبیږي نه یوازې په بالنګ کې بلکې په بیټینګ هم ډیر ښه ځلېدلی او توجه یې ځان ته اړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ترامپ دا څرګندونه تېره شپه د امریکا ملت ته په وینا کې وکړې. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړې لیک رایه واخلي چې د ایران پر ضد پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډېرو غړو ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جګپوړي جنرال قاسم سلیمانی وژلی نه دي قانع کړي. او کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څیړلو کې اساسي رول لوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 210 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وه چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټولې 168 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتباع دي.
د مخکخو خزو د ایوی بلی خبرونې تمو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا اونۍ بیا هم په دې خبرونه کې یوه میلمنه لرو چې د خپل ژوند او لاسته راوړنو په اړه به راته وغږیږي. دا میلمنه مو هم اغلې ناجیه سلیمان خیل ده. دې ته ښه راغلاست وایو. همدا ډول تاسې هم کولای شئ په خبرونه کې راسره برخه واخلئ. که د خبرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لرئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ. تاسو ته ښه راغلاست وایو اغلې سلیمان خیل. که په پیل کې د ځان په اړه راته ووایئ او اوریدونکو ته دا ووایئ چې ناجیه سلیمان خیل څوک ده.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه ناجیه سلیمان خیل یم. د لوګر ولایت اوسیدونکي او فعلا کابل کې ژوند کوم. ابتدایي او لوړ زده کړې مې کابل کې کړې دي. د آریانا لیسې څخه فارغ یم او 2 مخکې د باختر پوهنتون اداره او تجارت څخه فارغ شوی یم.
یعنې لیسانس مو کړی دی.
بلې.
لکه د مخکې تاسو ویل چې تاسو کله ښوونځی لوسته ځینې کورسونه مو هم درلودل او هم دا ډول مدرسه هم وه چې تاسو نورو نجونو ته تدریس کوه. که په دې اړه راته ووایئ چې هغه کله مو راپیل کړي وو او څومره وخت یې دوام وکړ؟
بله، ما د لسم صنف مکتب څخه د مدرسه شروع کړی و. مدرسې تر څنګ ما مکتب کې ما خپل په کور کې ما مدرسه درلود نجونو لپاره. هم تر څنګ یې ما ځینې مضامین د مکتب هم تدریس کول لکه الجبر، فزیک، کیمیا، دغه موضوعاتو چې ما نجونو ته درس ورکړی دي. او 5 د دوام وکړ. 5 وروسته کله مې چې د لوړو زده کړو تصمیم ونیوه نو ما باید کار کړی وای، ځکه مدرسه مې وړیا و. ما نشوای کولی دغه لارې د خپل پوهنتون فیس هم وباسم. نو مدرسه مې پرېښوده. فعلا هم شته تر اوسه وخور می فعلاً ورندار می مختبیایم او خپل می فعلاً دولتي اداره کې وظیفه لرم او درې کال کې چې وظیفه لرم او پانتون می هم پای ته ورسم.
دا پوهنتون او دنده مو په یو وخت کوله ستونزمنه نه و درته؟
طبعا چې خپل ستونزې لري، هم وظیفه هم درس ویل سخت ده. زه به سهار اذانو سره له کوره وتلم، کله به مې مونځ وکړو کله به مې مونځ هم پانتون ته رسو هلته به مې مونځ کوو. نو وظیفه وروسته پانتون وروسته وظیفه وروسته بیا کور طبعا کور که به هم یو څه مسؤلیت اوسي. نو سخت دیرو خو همت غواړي. زه خوشبخته په دې یم چې ما یو کورنۍ درلو ډېر روشن فکر، کورنۍ مې زه ډېر حمایت کړی یم. اول مور مې بیا پلار مې ورونه مې خویندې مې د ټول د ما ملاتړ ول او ما ته یې دا همت راکړ چې زه د دندې تر څنګ خپل تحصیلات هم وخته ویسم.
خلک وایي دوه هندواڼې په یوه لاس کې نه نیول کېږي که نه، نو یعنې دوی په دې باور هم دي که فرضاً ته هم کار کوي هم درس وایې نو هغسې نه کېږي لکه ته چې یو کار کوي که نه. څنګه دغه کار خو په دې په درس منفي اثر نه و کړی؟
یو څه ستونزې درلودلې، ځکه ټوله ورځ ستړی ستومانه بیا به کښېنې درس به وایې سبا پانتونه پاره به آمادګي نیسي. خو که چېرې څوک همت وکړي، څوک همت وکړي یعنې هر کار کېږي، خو تنه په همت هم نه ده. که چېرې خلق دې چار طرف کې څوک دي پلار ورونه دي دوی دې لږ حمایت وکړي. ما حمایت درلوده، تشویق کېدلمه. که چېرې زه نه تشویق کېدلمه هره ورځ به مې همدا ورېده چې ټوله ورځ درس وایي یا د څه کوي یا څه کوي، ما ته به سخت و. خو زه هر قدم چې ما اخیسته زه کورنۍ مې تشویق کړی یم. نو د کورنۍ مرسته ډېر څه تغیرولی شي. څنګه چې ما وشو کولی دوه نوړې تاسو په خبر په یو لاس کې ونیسم، همداسې هر څوک کولی شي کله کې همت وکړي.
دا راته وایي چې ولې مو اداره او تجارت څنګه ولوسته؟
اول خو چې د انسان خپله شوق مهم دی، څوک په کوم برخه کې شوق لري. ما له اداره او تجارت او د دې بخش کې ما فاینانس ویلی ده، یعنې اداره او تجارت فاینانس ډیپارټمنټ، ما له دې سره شوق درلوده. نو څوک چې څه کوم برخه وایي لومړی شرط دغه شوق دی.
خلک وایي چې ریاضي سخته ده، حسابونه سخت دي.
بله خلک وایي چې ریاضي سخته دی. ما ته ریاضي دومره اسان و چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ما مدرسې کې مضامین هم تدریس کوم چې یو یې الجبر و، ځکه ما له مکتب دورې څخه الجبر سره شوق درلوده. نو ځکه مې هماغه وخت راهیسې ما تدریس هم کړی ده. شوق مې ډېر و، شاګردان مې هم ډېر درلود. حتی زما یو شاګرد و، زه چې په یولسم صنف کې وم هغه لسم صنف کې وم، یو ورځ راته راغی چې ریاضي استاد مې ما ته یې ویل چې د ته چیرته درس وایې د څه رقم استاد، ما ته نفس نه شوی پوهولی او استاد دې پوه کړلی. نو چې شوق اوس بیا کېږي، ما شوق درلود ځکه مې هم ریاضي راته آسان و، هم مې کولی شي خپله مخته ویسم هم شاګردان مې.
پخوا چې وو یعنې موږ خپله هم چې لیدلی وو په کلیو کې به هغو ځوانانو چې مثال په لوړو صنفونو کې به وو یا به پوهنتونونو کې وو، هغوی به راتلل په ژمي کې به یې حداقل کورسونه جوړول. هغه زده کوونکي چې په ژمي کې رخصت هغوی به په دې وخت کې مصرف وو. اوس هغه څه نشته دي، علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې هغه کورسونه چې وړیا به وو هر چا به کولی شوی، یعنې که هغه بېوسه به وو که غریب به وو هغه هم ترې مستفید کېدلی شوی، هغه نن سبا نشته دي، کورسونه ختم شوي دي.
افغانستان خلک ډېر فقیر خلک وي، نو هغه کسانو چې تدریس ورکوو ځکه ورځ په ورځ شرایط فرق کوي، شاید هغوی ته به هم ستونزمن و، هغوی خپل اقتصادي مشکلات به هم ډېر و. نو ځکه خو هغوی به یو سوه یو ډېر کم یا ډېر یا فیس به یې په دې اخي چې هم به درس ورکړي، هم به زده کوونکي یو څه زده کړي، هم به تر څنګ دوی ته هم یو څه مرسته وشي. نو او بل خبر دا ده چې هغه کسان چې وړیا درس ورکوي اکثرا شاګردان یې هم پابند نه اوسي، ځکه وایي مفت صنف د زړه یې وشو راځي، زړه یې وشو نه راځي. نو دې لپاره چې زده کوونکي هم لږ پابند اوسي او استادانو ته هم یو څه وشي، نو دغه فیس کې خوده لږ ښه راځي.
یعنې ته وایي چې یو وړوکی فیس دې وي که نه،
یو وړوکی فیس دې وي دواړو طرف لپاره، د دواړو خوا په نفع ده.
بالکل. خبره به یو څه په زده کړو وکړو، ځکه په افغانستان کې ډېرې نجونې چې دي هغوی له زده کړو څخه محرومې دي. که خپله راته ووایه، ته چې کله راغلې له لومړي ټولګي څخه بیا دا چې اوس له پوهنتون څخه فارغه یې، دغه مزل دې څنګه وکړ؟ له کومو مشکلاتو سره مخ شوې؟ کومې ستونزې وې او څه ډول یې حل کړې هغه؟
طبعا چې ستونزې خو اوسې افغانستان غوندې یو هېواد کې چې تقریبا 50% خزی دوی به تعلیم دی لومړی دلیل خو هم د امنیت نشونده مونږ په کابل کې ولو البته یو څومره وخت مهاجرت بیا کابل یعنی دومره سونځه مونږ نه دیلري خو کله چې شاوخوا ګورو خپل ولایت ته کله زما ګورم د خپل کلی نجونې ګورم نو یو کورنۍ هم د دلیل وړاندې کوي چې امنیتي ستونزه دي نو دغه هغه مشکلات دي چې کورنۍ یې ویني ما خپله د سره چې کابل کې به بیا هم امنیتي ستونزه ډېرې وې کله چې لاړ شئ تر څو بیرته مکتب پورې راځئ مور به پریشانه وه چې د لاړه څنګه شو بیرته راغی څنګه شو او همداسې پوهنتون دورې کې هم پوهنتون لږ لرې تګ راتګ خصوصا لارې ستونزې ډېرې وې حتی یو موټروان هم نجونې ځوروي په دې نه دا وایي چې یا به موټر نه دروي یا به وایي که کینې دوه نفر کرابه ورکوي نو دا هغه بې انصافیانه دي چې د نجونو حق کې هر وخت کېږي
یعنی دا مسله تر اوسه حل نه ده چې ته مثال یو نفر باید دوه نفرو کرا ورکړي په موټر کې که نه
بلې دا مشکل تر اوسه پورې هم شته ده
که راشو دې ته تاسو د خپل کلي یادونه وکړه په کور کلي کې مو د جنکو مکتب شته که نه
مکتبونه شته دي خو لیسې نشته دي مکتب لیسې لږ لرې دي او لیسې ته د ټولو نجونو تګ ډېر سخت دی ځینې کورنۍ اجازه ورکوي خو اکثرا اجازه نه ورکوي ځکه لرې دي په ولسوالیو کې نشته ده ولایت کې شته دي نو ځکه امنیتي مشکلات ډېر دي کورنۍ نشي کولی چې د خپلو نجونو ته تر ډېرو پورې د مزل اجازه ورکړي ته به لرې ځي او بېرته به راځي خو هغه داسې کورنۍ هم شته دي چې اجازه ورکوي په یو راپور کې ما وویلې د خپل حقوق بشر راپورو ولایتو کې افغانستان کې بل عموم خصوصا ولایتو کې هغه نجونو چې مکتب ته ځي هغوی د هلکانو په پرتله نیم نه هم کم دي یعنی که هلکان 200 نفر مکتب ته ځي نجونو سل یا سل نه هم کمې ځي دا ځکه چې هغوی معارف توجه نه ده کړې ده استادان نه لري یا که استادان ښځینه استادان کمې دي ښځینه استادان ځکه کمې دي چې هغوی نجونو چې کله مکتبونه وایي هغوی استادان له کومه شي درس نشته ده یا که مکتبونه هم شته دي ځینې یا دیوال نه لري یا چوکۍ نه لري چې هغوی کښېني کتابونه کمې دي نو دغه ستونزې دي چې کلو کې نجونو اکثرا بې برخې پاتې له تعلیم نه له درس نه
ولې داسې یو فکر ده چې مثال یو انجلۍ دی تر شپږم ټولګي پورې مکتب ولولي له هغه وروسته دې نه لولي یعنې دومره دې وکړي چې خط دې ولوستلی شي نور ضرورت نشته
لومړۍ ستونزه خو دا ده چې افغانستان خلک بل عموم تنها نجونې نه سړیان هم فعلا اکثرا له پوهاوې نه لرې دي د عامه پوهاوې خلکو کې ډېر کمې دي نو هغوی په همدې فکر کې دي چې دوی د خط وایي قلم وایي همدا په خط لیکلو پوه شي همدغه دې بس ورته او ځینې چې دا فکر نه لري هغوی ته همدغه د لیسې لرېوالې مشکل ده خو د دې لپاره چې دغه ذهنیت د خلکو نه لرې شي د حج اوقاف وزارت دا مسؤلیت لري خپله رسنۍ دا مسؤلیت لري د خلکو منځ کې عامه پوهاوی لرې کړي نجونو حقوق نه خبر کړي د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړی دي له هغه نه باید خبرې شي د جومات امامان رسنۍ که چیرې د اسلام له نظره د ښځو په حقوقو وغږېږي نو د خلک به هم پوه شي کله چې خلک پوه شي چې اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی ده د علم یې نه تنه په سړیو باندې په ښځو باندې هم فرض کړی ده نو دغه ذهنیت به له خلکو لرې شي چې ښځې باید نجونې باید تر شپږم ټولګي ووایي نور دې ونه وایي
او یعنی یو څوک چې وړتیا لري هغه باید ثابته کړي چې مثال ما کې دغه څه شته
بلې خپل وړتیا ثابته کړي تر څو کسان هم وغواړي چې تا جذب کړي
بالکل او د واسطې خبره دا هم ده چې یو سړی کېدای شي په واسطې یو ځای لاړ شي خو هغه چې کار زده نه کېدای شي هغه ترې پاتې
چې په واسطې مخته تللي اوسي هغه وروسته چې هغه مخته لاړ شي کار کې بند پاتې شي نو مجبور دي چې خلک بیرته هغه لرې کړي ځکه هغوی کار غواړي هغوی واسطه نه غواړي په واسطې به راشي خو مخته تلل په واسطې باندې به سخت دي
او د اخندزاده صاحب یو بله ښه پوښتنه دا هم وه چې ډېرې نجونې داسې وي چې هغوی زده کړې وکړي پوهنتونه ته ولولي بیا چې واده شي په کور کښېني که نه نو یعنې ګټه یې نه رسېږي چا ته هغه علم چې د دوی وکړي د هغه ثمره بل ته نه رسېږي په دې اړه تاسو څه وایي
اولا خو د علم ثمره تنه دنده چې چېرته کار وکړه او پیسې راوړه د علم ثمره تنه پیسې راوړل نه دي نجونې چې واده کوي او وروسته هغوی حتما یو کورنۍ جوړوي کورنۍ کې نړیوالو دا ثبت کړی ده چې کله چې یو هیواد کې تعلیم یافته ښځې ډېرې وي، دغه ښځې دغه هیواد پنځه نسله نیکمرغه وي. دا ځکه چې هغه ښځې چې تعلیم یافته وي، هغوی په دې پوهیږي چې دغه کورنۍ سره څه رقم برخورد وکړي، دوی د خپل ماشومان څنګه وروزي، د ماشومان تربیه څه رقم وکړي، هغوی ته څنګه اخلاق ورزده کړي. خو که چیرې یو مور خپله تعلیم یافته نه وي، هغه خپله سواد نه لري، هغه په دې نه پوهیږي چې دغه خپل اولاد څنګه وروزي، هغه ته څنګه اخلاقي تربیه ورکړي، هغه ته څنګه د محیط نه څنګه خبر کړي، نورو د ژوند کولو نورو لارې ورته څنګه وروښایي. نو تعلیم یافته ښځې کله چې د خپل کورنۍ تربیه سم وکړي، د خپل اولادونه سم وروزي، هغه اولادونه یې ټولنې ته نیک سالم وړاندې کیږي. هماغه خپله دغوی لوی لاسته راوړنه ده. یو کورنۍ جوړول، یو کورنۍ ښه روزل په دې معنی چې یو ټولنه ښه روزل ده، له کورنۍ نه یو ټولنه جوړیږي. نو تعلیم یافته ښځې کولی چې د خپل کار نشي کولی، خپل کورنۍ خو ښه چلولی شي.
یعنی تعلیم په هر ځای کې خپل کار کولی شي، که نه د کور په څلور دیوالونو کې هم کېدای شي ګټې خلکو ته ورسیږي. بالکل. سیرې، ستاسو نظر څه ده، څه کول پکار دي چې دغه کار وشي؟ نو داسې خو نه شي کېدای چې مثال یو پیړۍ خلک منتظر شي چې ذهنیتونه جوړ شي، بیا دغه کارونه وشي، که نه څه کول پکار دي؟
بلې، ما مخکې هم وویلې چې دا د دولت مسؤلیت دی. لرې ولسوالیو کې موږ مکتب نه لرو، که مکتب لرو د هغو وسایل نشته. ده نو دلته دولت د خلکو تر څنګ، د خلکو دا چې خلک باید خپل کورنۍ وهڅوي، نجونې مکتب ته ولېږي، د دې تر څنګ د دولت مسؤلیت ده چې هغوی ته دغه زمینه شرایط برابر کړي، تعلیم ورته برابر کړي، مکتبونه ورته جوړ کړي، پوهنتونونه جوړ کړي، تر څنګ یې هغوی ته کیفیت هم ورکړي. داسې نه ده چې مکتب جوړ ده، استاد یې یا شته، یا کله شته، یا کله نشته، یا کتاب نشته، یا قلم نشته. ده وزارت معارف، دولت خصوصا وزارت معارف او د لوړو زده کړو وزارت باید دې بخش ته ډېر پاملرنه وکړي. دولت هم باید د مکتبونو لپاره اختصاصي بودیجه ولري. د معارف بودیجې تر څنګ باید اختصاصي بودیجه دوی ته ځانګړې کړي، ځکه هغه هیوادونو کې چې تعلیم نه وسي، تل هغه هیوادونو کې جګړه او دغه شیان ډېر دوام کوي. د دوام علت هم همدا ده چې خلک نه پوهیږي، دوی ته د درس ویلو زمینه نه ده برابر شوې ده. نو له دولت څخه غواړو چې باید ولایتونو کې، ولسوالیو کې ټولو ته نه تنه درس ته توجه وکړي، بلکې تر څنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي.
هو، یوه خبره دا هم ده چې مثال که چیرې دغه ښوونځي وي په کلیو کې، چې اوس یعنی کېدای شي په ډېرو کلیو کې نه وي، خلک یې غوښتنه نه کوي، که نه که جوړ سي خو د کلیو خلکو ته یې هم ګټه رسیږي، چې فرضاً دوی راشي هلته ښوونکي پکې څوک ملازم وي، څوک مدیر وي، څوک تحویلدار وي، ورسره به یې هغه اولادونه هم یو څه زده کړي پکې، که نه یعنی دغه ښوونځي سره لدې چې نجونو ته یا هلکانو ته یې ګټه رسیږي، د کلي نورو خلکو ته چې یو څه زده، هغو ته هم ګټه رسیږي، هغوی هغه خپل کلي کې مصرفیږي ورسره.
بلې، هغوی ته به هم د کار زمینه برابر شي، چا که درس ولري، هغه به معلم یا مدیر یا یعنی یو مکتب جوړولو سره که د کلي خلک باسواد کیږي، کلي ځوانانو ته د کار وظیفه هم، د کار فرصتونه هم جوړېدلی شي. که څوک پکې سواد نه لري، کولی شي د چوکیدار په صفت یا بل په صفت، یعنی له هغه بیکاري نه به ووځي، هم به خدمت وکړي، هم به څورت وایي، هم ثواب، هم خرما.
او نو بیا به ګاونډیو هیوادونو ته دا زموږ ځوانان نه ځي چې په دومره سختۍ یو څو روپۍ راګټي. رښتیا هم په ځینو مواردو کې د خیالي ښوونځیو خبره شوې، خصوصا د نجونو د ښوونځیو په برخه کې څه وخت مخکې داسې رپورټونه هم وو. یعنی په کلیو کې د جنکیو په نوم ښوونځي جوړ شوي دي، ماشونه ځي، هغه کوم امکانات چې دي هغه ورکول کیږي، خو یوازې په هغه صورت کې یو څو نجونې ورته راټولیږي یا راټولوي، سره چې یو هیئات ورځي هغوی ته ښیي چې مثال دا څه شته دي، لیکن له هغه ورهخوا نه داسې په منظم ډول درس وي، نه ښوونځی وي، هیڅ هم نه وي. نو فکر نه کوئ چې دا خو دا که دغه ډول روان وي دا به ګټه ونه کړي؟
بالکل، په دې ډول خو هیڅ ګټه نه کوي. د دولت بودیجه مصرفیږي او یعنی هم درس نه ورکول کیږي، هم زده کړې نه کیږي، هم بودیجه مصرفیږي. په دې اړه معارف وزارت هم بې خبر نه دی او یو څه ناسې اقدامات کړي. فعلا هم د استادانو د بایومیتریک سیستم روانه ده، شاید ټول ولایت ته نه یې رسېدلی، خو تقریبا یو کال شو معارف وزارت د استادانو د بایومیتریک په سیستم کار کوي. یعنی معارف وزارت هم د نظر کې لري چې د موږ بودیجه بې ځایه لاړ نه شي.
خو لکه مثال په کلیو کې څه ډول دا وڅارل شي چې ګنې دغه ډول کیسې ونه شي چې ښوونځی وینه ماشونه اخیستل کیږي؟
تروسه خو متاسفانه شریر شوی دی خو کچره دا سیستم معرف البته حیاتان دی لګلی دی او په دې شکل چې تاسو وای دوی تکتیکونه مخته اخیسته دي خو ناکام شوی دی ځکه ان تاسو خبر چې حیات راځي او دوی سونه فټولوي او چې حیات نه هیڅ خبرنده خو دا سیستم چې دوی اوس لاسته اخیسته دی د بایومټریک سیستم ده که دغه سیستم فعال شي نو دا مشکل به تر ډیره حل شي.
معمولا په دا ډول کیسو کې د کلي خلک ښکیل وي خصوصا مشران چې دا ډول ښوونځي جوړوي فکر نه کوي دا یو ډول د هغو اورېدونکو سره یا د هغو ماشومانو سره مثال چې هغوی یو ډول د هغوی د راتلونکي سره خیانت کېږي. مبارز صاحب له پکتیکا څخه دی وی چې د زده کوونکو سره د ښوونځي کې چې کوم تاوتریخوالی کېږي په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی دی تنه د زده کوونکو په وړاندې نه بلکې د ټولو ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې کېږي او کومه قضیه چې ثبت شوې دي اول له دولت څخه غواړو چې دې قضیې ته رسیدګي وکړي او که چېرې دې زده کوونکو ته د دوی انصاف ورکول شي دا به یو ستر برج شي نورو استادانو ته نورو کسانو ته نور ټول هغه کورنیو ته چې د تاوتریخوالي مخنیوي نه کوي وی ته به یو عبرت شي وی به راتلونکو کې له دې تاوتریخوالي مخه ونیسي او نه تنه د دولت وظیفه ده د خپلو کورنیو وظیفه هم ده ځکه د لوګر موضوع فکر کوم ډیر مخکې شوی مو د زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالي شوی وي د هیڅ امکان نه لري چې یو موضوع دومره لوی شي یعنی چې د نړۍ د حتی نړۍ په سطحه کې خلک ترې خبر شي خو تر دې مخکې یو کورنۍ هم خبرونه لري که چیرې کورنۍ د خپل ماشوم مکتب ته لیږي نو ښوونځي کې ترې پوښتنه وکړي چې ته بیرته راغلی هلته څه خبر و څه شی دې وویلې څه شی دې ونه ویلې له استادانو د څه شی زده کړل څه دې واورېدم که کورنۍ د خپل ماشوم تعقیب کړي نو هغوی به له دې تاوتریخوالي بس ډېر زر خبر شي او ډېر زر به هغه ته رسیدګي هم وکړي خو که چیرې د کورنۍ ماشوم ولیږي او پوښتنه ترې ونه کړي زه او راځه او خبر ترې وانخلي نو طبعا چې دا تاوتریخوالی به ادامه ولري.
مخکې مو یادونه وکړه چې د کارو په اړه به هم یو څه وغږیږو چې فرضاً یوه نجلۍ چې راځي په داسې یوه ټولنه کې کار کوي له کومو مسایلو سره مخ کېږي؟
هماغه څنګه چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دومره ستونزې دي هر برخه کې ستونزې شته دي کاري برخه کې هم نجونو ته ستونزې ډېرې دي لکه دوی چې لومړی کامیابیږي ځینې وایي چې دغه بس چې د دغه سړی په کار دي دغه مردانه ده دغه زنانه ده دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي اکثرا جایو کې دوی په دې فکر دي دغه نجونو چې راغلي دي دوی دا توانایي نه لري صحیح ده چې زده کړه یې کړی ده خو توانایي د کار کولو نه لري تر څو چې هغه نجونې خپله د کار ساحه ته داخل شي او دوی د څارنه وکړي چې دغه یو میاشت دوه میاشت درې میاشت یا یو کال تېر شو د وړتیا یو خو دغه نه وروسته دغه موضوع ومني چې ښځې هم کار کوي خودی مخکل دی چې د خځې استعداد ویني په دې فکر کې دی چې خځې کار نشي کولای دغه یو ډیر غلط ذهنیت ده چې د مونږ خلکو مینس کې رایج ده نو کله چې هر انجلۍ کار ته مخکې کېږي اول باید لږ د خپل همت وکړي د خپل توانایي دوی ته وښيي تر څو ثابته کړي چې زه هم کار کولی شم دا نه ده چې تنه سړی کار کولی شي ښځې نشي کولای نو دغه ذهنیت تر څو بدلېږي یو څه وخت نشي خلک باید د خبر ومني چې څنګه چې سړی کولی شي ښځه هم کار کولی شي
غواړو له تاسو واورو چې مثال غواړئ راتلونکي کې څه وکړئ ځان ته مو یعنې څه نیت دی چې فرضاً څه به کوئ؟
بلې زه خو فعلاً تازه فارغ د لیسانس نه یمه نو پلان لرم چې فعلاً مستري وکړم ډېر هڅه مې دا ده چې بورسو ته اپلای وکړم د بورسو له لارې مستري وکړم او له مستري وروسته به انشاءالله غواړم د ښځو لپاره خدمت وکړم د ښځو تعلیم برخه کې دوی لپاره د خدمت وړ وګرځم پلان مې همدا ده چې اول به مستري کوم وروسته به چې هېواد ته بېرته راوګرځم بیا به انشاءالله په دې برخه کې کار وکړم.
مثال مخکې مو مدرسه درلودله کله چې ماسټري وکړې او راشي نو څه به کوئ په کومو برخو کې به خوسته کار کوئ؟
فعلاً خو مدرسه خو ما تجوید ترجمه تفسیر دغه موضوعات دي چې ما له شپږم صنف اووم صنف څخه شروع کړی دي پاکستان کې مې ویلي وو نو د دې وروسته کله چې زه بېرته هېواد ته راستنه شم ځکه فعلاً د ما بخش اداره او منیجمنت فاینانس مې بخښدم نو زه به اول بودیجه برابروم وروسته به که وشو مکتب وشو که پوهنتون وشو د دې لارې غواړم نجونو ته زه خپله پلان لرم چې نجونو ته یو بیل خاص مکتب د نجونو لپاره جوړ کړم.
یو خبره دا هم ده چې فرضاً کیدای شي په کور کې هم یو څوک درس وایي پلار یا ورور یا یو څوک چې زده کړې کړي وي، اغل د نورو سره چې فرصت بهر نه وي ورته برابر دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي چې یو څه زده کړي.
بلکې بالکل دوی کور کې هم کولی شي که یو پلار خصوصا کلي کې که هغه نجونې نه شي کولی لرې لاړ شي درس ویلو ته، همه کور کې د یو قلم ورته واخلي، یو کتابچه دې ورته واخلي، همغه څه چې زوی زی د باندې درس وایي بېرته دې راشي خپل لور ته دې ورزه کړي، که تر څو زمینه برابر کېږي دوی وشي کولی
مهربانی وکړی. لري
د یوې ښځې لپاره ښه وظیفه او مقدسه وظیفه عالمي ده، ځکه پیغمبر علیه السلام ځان ته د معلم خطاب کوي، انما بعثت معلما. نو دا به ستاسو لپاره او ستاسو د والدینو لپاره صدقه جاریه وه. ښه به نه وه چې خپلې معلمۍ ته مو ادامه ورکړې وای؟ دغه پوښتنه مې
کوله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ښه،
ورور څخه مننه کوم. بېشکه چې معلمي مقدسه وظیفه ده، نه تنها انجونو لپاره، هر چا لپاره تر معلمي مقدسه وظیفه بل نشي کېدلی. خو هر مور یو معلمه ده، هغه چې د خپل اولاد روزي هغه ته تربیه ورکوي هغه یو معلمه ده. هر څوک چې چا ته یو څه ورزده کوي هغه معلم بلل کېږي. زه باید دا ووایم چې د معلمي تر څنګ نجونې نورې زده کړې ته هم ضرورت لري، لکه موږ ولسوالیو کې ولایاتو کې اکثرا ښځینه نجونې ښځینه ډاکټرانې نه لرو، حتی په مرکز کې نه لرو. نو اکثرا خلک چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي اول پوښتنه همدا وي چې ښځینه ډاکټر شته که نه. اکثرا سړي چې د خپل خور یا خپل ښځه ډاکټر ته بیایي وایي چې ښځینه ډاکټر شته که نه شته. نو د معلمي تر څنګ دغه ځینې نور موضوعات هم د ځینې نورې زده کړې هم مهمې دي چې ښځې ورته ضرورت لري. دا ډاکټر ما یو مثال وړاندې کړم. نو که پاتې شو د ما په موضوع باندې راغلی، ما وویل چې ما د خپل د زده کړې لپاره نه شو کولی چې مدرسې باندې صحیح ده چې هغه دینی و اخروي اړخ دواړه یې درلوده. د ما مدرسه فعلاً هم جاري ده، بند شوې نه ده، الحمدلله شته ده، نور کسان یې مخته بیایي. خو زه د خپل پوهنتون لپاره مجبور وم چې تر څنګ یې یوه بله دنده هم ولرم.
سفرونه مو کړی دي، که څه کیسې یا جالبې خاطرې ترې لرئ؟
ما زده کړې مهاجرت دورې کې کړې، البته تر نهم ټولګي وروسته خپل هیواد ته راغلی یم او کوم بل سفر نه لرم، نه داخلي نه خارجي، یوازې خپل کلي ته ځم راځم او متاسفانه فعلا نه لرم. نو محصلۍ لپاره به انشاءالله زه به بیا سفر مخته ولرم.
په صورت مخکې یو پوښتنه وه، د دې پوښتنې سره وخت پرونه هم پای ته رسوو، چې فرضاً د دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي په افغانستان کې څه باید وشي؟
د دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي، دلته هر وزارت بیل مسؤلیت لري. حج اوقاف چې محکمه وویل چې عامه پوهاوی لري کې ډېرې کې د ملایانو طریقه، جوماتونو طریقه، خطبولو طریقه، همدا رقم امنیت خپله مسؤلیت لري چې باید امنیت تامین کړي. د ښځو وزارت ډېر مهم رول لري، چې متاسفانه موږ داسې خاص لاسته راوړنې د ښځو د وزارت نه وینو. باید د تاوتریخوالي قضیې ته په جدي توګه پاملرنه وشي. ولایتي شورا او دیني علماو دوی هم باید د ناوړې دودونو لکه په بدو کې ورکول، د ښځو د درس نه منع کول، له دې موضوعاتو مخنیوي وکړي. او تر ټولو مهم د لوړو زده کړو ده وزارت، ځکه اکثرا کورنۍ په دې عقیده دي چې موږ ښځې او نجونې د خپل نجونې له لکانو سره په یو صنف کې نه کینو. له لوړو زده کړو یو هیله لرم، که چیرې دوی کنکور کې د سهمیه ورکړي او 50% هر پنځه 50% انجونه او 50% الکان سهمیه ولري، دوی کولی شي د دوه ټولګي جوړ کړي، یو به د انجونو لپاره وي، یو به د الکانو لپاره وي. که 300 نفر جذبوي، یو نیم سل به الکان وي، یو نیم سل به انجونه وي، او دا مشکل به حل شي د موږ په هیواد کې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. د مخکښ ښځې خبرونه چې اغلې ناجیه سلیمان خیل پکې راسره میلمنه وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.